امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانا یوسف زین تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې دویمه برخه اوري. په خبرونه کې بواوري نیوزیلند یو سل 15 کاله پخا خسته د رای ورکولو حق ورکړیو چې اوس دغه تاریخي اقدام لمانځي، او د افغان میرمنو تعلیمي مرکز په سیاسي مشارکتونو کې د ښځو د ونډې په ډیرېدو کې د رسنیو رول مهم ګڼي. په دې حقله باندې رپورټونه د خبرونو نه رستاوري اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز، اروپایي اتحاد په افغانستان کې د ماشومانو د فلج د ناروغۍ د ختمولو لپاره 25 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی او د هغه ملک جمهور رئیس حسن روحانی دواړو په احواز کې د شنبې دروازې د خونړۍ حملې پړه په امریکا او په خلیج کې د امریکا په متحدینو اچولې ده. او پرون د هند صدر اعظم نریندر مودی په خپل ملک کې د داسې یوه صحیح پلان اعلان وکړ چې د هغې په اساس به د هند تقریبا 1500 میلیونه خلک صحي بیمه پیدا کاندي، او دا هم د خبرونو تفصیل. اروپایي اتحاد په افغانستان کې د ماشومانو د فلج د ناروغۍ یا پولیو د ختمولو دپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق او د روغتیا نړیوالې ټولنې ته 25 میلیونه ایرو ورکوي. دغه خبره په افغانستان کې د اروپایي اتحاد د دفتر مشر پرون د یکشنبې په ورځ کړې ده. د پاکستان او نایجیریا په شمول افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په جمله کې شامل دی چې د پولیو خطرناک ناروغي پکې لا ختمه شوې نه ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او د هغه ملک مذهبي مشر آیت الله خامنئی دواړو په احواز کې د شنبې پر ورځ د یوه نظامي رسمي گذشت په وخت کې د خونړۍ حملې پړه د امریکا په متحدینو د امریکا په متحده ایالاتو او په خلیج کې د امریکا په نږدې انډیوالانو اچولې ده. د مطبوعاتي رپورټونو له مخې په دغه حمله کې د پاسداران انقلاب د څو عسکرو په شمول 25 کسان وژل شوي او شاوخوا 70 کسان نور زخمي شوي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی د دغه حملې پړه په خلیج کې د امریکا د انډیوالانو په غاړه اچولې او هغوی د امریکا لاسپوسی بللی دي. په عین وخت کې په واشنگتن کې د امریکا د خارجه وزارت نطاقي هیدر ناورټ په دغه پیښه کې د وژل شوو او زخمی شوو کسانو له کورنۍ سره د متحده ایالاتو د همدردی څرګنده کړې ده. په همدې توګه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی دغه خونړۍ حمله غندلې، مګر ویلي دي چې د ایران حاکمان باید په دې پوه شي چې د دغه شان نارامیو اصلي علت په خپله د هغوی پالیسۍ دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د هند صدر اعظم نریندرا مودی په خپل ملک کې د خلکو د پاره د داسې یوه صحیح پلان اعلان وکړ چې د هغې په اساس به د هند تقریبا 1500 میلیونه خلک صحي بیمه پیدا کاندي. ښاغلي مودی ویلي دي چې دا پلان به په نړۍ کې د ټولو لوی صحي پلان وي، او د هند 20% خلک به د هغې د امتیازاتو نه استفاده وکړي. د هند صدر اعظم ښاغلي مودی د دغه صحیح پلان اعلان په راتلونکي کال کې د ملي انتخاباتو نه مخکې کړی دی. داسې ګمان کیږي چې دغه صحیح پلان مصارف په مجموعي ډول 1.6 میلیارد ډالر ته ورسیږي، او د دې احتمال هم شته دی چې له دې نه به هم ورو زیات شي. اسرائیلو د لویدیځې غاړې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې خپل کورونه دې ړنګ کړي. د اسرائیلو د دفاع د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د لویدیځ غاړې د خان الاحمر اوسیدونکو ته یې پرون د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړی چې د بلې میاشتې تر لومړنۍ نیټې پورې د خپل کورونه ړنګ کړي. تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې که د سیمې اوسیدونکي خپل کورونه ړنګ نه کړي نو څه به ورسره کیږي، خو کلیوال وایي هیڅوک خپلې مینې نه پرېږدي او یوازینۍ لار دا ده چې په زور وشړل شي. اسرائیل وایي دغه کلي د اجازې نه پرته جوړ شوي، خو په اسرائیلو کې د فلسطینیانو د کورونو جوړولو دپاره د جواز اخیستل تقریبا ناممکنه خبره ده. د سیمې خلکو د همدې روانې میاشتې په اولو کې د سترې محکمې نه غوښتي وو چې د کورونو د ړنګولو پلان دې فسخه کړي، خو محکمې د هغوی دغه غوښتنه نه ومنلې. روسیه یو ځل بیا په سوریه کې د هغه هیواد د هوایي قواو د یو اکتشافي الوتکې د راغورځېدلو پړه د اسرائیلو په غاړه اچولې ده. د روسیې د دفاع وزارت پرون د یکشنبې په ورځ وویل چې د اسرائیلو د جټ الوتکو پیلټانو د سوریه په ساحلي ولایت الزاقیه کې د بمبارۍ په وخت د سوریه د دافع هواد د غونډیو نه د ځان د بچ کول دپاره د روسیې الوتکه سفر کړه. په دغې الوتکې کې سپاره 15 کسان ټول وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د شنبې په ورځ په رسمي ډول په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حکومت پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرات دپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی.
خبرونه مو اوریدل. په مکړې د خبرونې لومړی رپورټ ده. د سنا قضایي کمیټه او د هغې میرمن وکیلان چې د سترې محکمې لپاره په نومول شوي قاضي بریډ کاونای د جنسي ځورونې تور لګولی دی، په دې خبره سره په مشروط ډول جوړ شوی دی چې کرسټن بلازی فورډ به راتلونکي پنجشنبې په ورځ په دې کمیټه کې ګواهي ورکړي. په مکړې د رپورټ ته
تمه ده چې نن د یکشنبې په ورځ د کرسټن بلازی فورډ د وکیلانو او سنا ترمنځ نور مذاکرات هم وشي چې د میرمن فورد لپاره په هغو شرایطو خبرې وشي چې د کمیټې په مقابل کې د گواهی لپاره په څه ډول حاضر شي. د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس په واشنگټن ډی سي کې د انجیل د فعالانو په یوه غونډه کې د قاضي بریډ کاونا د تعلیم او تجربې ستاینه وکړه.
قاضی بریډ کاونا صادق انسان او ډیر معتبر اسناد لري. په یوه ثابته قضایي فلسفه باندې باور لري. هغه د محدود حکومت، دینی ازادیو او د اساسي قانون د دویم تعدیل ډیر پیاوړی طرفدار دی.
د سنا قضایي کمیټې د جمعې تر ورځې ناوخته پورې د کرسټین فورډ وکیلانو ته وخت ورکړی و څو فیصله وکړي چې د سنا په قضایي کمیټه کې ګواهی ورکړي کنه. خود هغې وکیلانو لوروستې نیټې نه لګ مخکې یو ورځ نور هم وغوښتله څو ځینې مسائل حل کړي. وویش کاله مخکې همدا ډول پیښه له انیتا هیل سره وشوه. هغې په سنا کې په خپله ګواهۍ د ټول ملت پاملرنه ځان ته اړولې وه.
د دې لپاره چې زه خپل سرګذشت بیان کړم، ما احساس وکړ چې په کار کې رښتیا و.
د حقوقو استاد انیتا هیل د سنا قضایي کمیټې ته هغه وخت وویل چې هغه وخت د نومان قاضي کلارنس تامس لخوانه د جنسي استفادې لپاره زورول شوی او کړول شوی و، خو قاضي تامس دا تورونه رد کړل.
As a black American, as far as I'm concerned,
دی و تور پوسټ امریکایی په هیڅ څومره چې ز په هیګم دا په پرمختللي ټکنالوژي له کوم دلیل نه پرته په دار جوړول دي. دوه تور پوسو لپاره چې دا کار له خپل شخصیت نه ټیټ بولی.
قاضي تامس کلارنس په ډیرو کم رايو د سترې محکمې قاضي شو. خودري لسیزي ورسته هم د قاضي تامس او انیتا هیل پیخه په امریکا کې د خزو د میټو یا زه هم په تحریک کې انګازې کوي. انیتا هیل د خپل تجربو له مخې اوس د کرسټین بلازی د ادعاګانو په تړاو چې د قاضي بریډ کاونا په اړه وکړلې داسې وویل.
We are talking about an appointment.
موږ دی وایو د سیمه قراري په تړاو خبرې کوو چې د ټول ژوند لپاره د ملت سره قضایي څوکۍ ده. هغه به د فیصلې کوي چې پر امریکا به د ډیرو لسیزو لپاره اغیز ولري.
د میټو او یا زه هم تحریک د هغه میرمنو لخوانه پیل شوی دی چې د ځواکمنو نارینه او ناوړه جنسي کړنې د عواقبو له ویرې نه پرته نور ته برالا کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
استرالیا غږ کسانو ته چې د میوو د فاسدولو په لړ کې کار کوي خبرداري ورکړی دی چې د 15 کلونو پورې د بند سزا ورباندې خېجول کېدی شي. پاموکړه د فیلم مورس رپورټ ته زامن مومند د تلولي.
حکومتي وزیرانو هغه کسان پرازټ او بزدل وبلل چې په درسته استرالیا کې د میوو د فاسدولو مسؤل دي. پولیس د څه باندې 16 اخستونکو نه تحقیقات کوي چې په ځمکني توتانو او نورو میوو کې ستنې پیدا کړې دي. مرتکبین تر 15 کالو پورې د بند په سزا محکوم کېدای شي. د پورنوګرافي یا هزل شانو او د تروریزم تمویلولو لپاره ټاکل شوې ده. کریسټن پورټر د استرالیا عمومي څارنوال دی او وایي
Obviously we mean this to have the maximum deterrent effect possible and we don't resolve from the fact that it is a very strong response and it has been a strong response delivered very swiftly this week but it's precisely what is needed to draw a line under this
But څرګند توګه زموږ مطلب دا دی چې څومره ممکن وي هاغومره مخاوني سو امن له حقیقت نه پر شانوزو چې دا یو قوي عکس العمل دی او دا قوي عکس العمل په دې روانه هفته کې وخودل شو مګر دا په خاصه توګه هغه څه دی چې دغه هدایت ته ضرورت دی او منې کړو چې بل هفته د میوو تولید کوونکو او د قانونو ته نور تاوان ونه رسول شي د میوو تولید کوونکي وایي د دوی په صنعت تجارتي تروریزم حمله وکړه مګر ځینې د خانان بیا وایي دغې رسوایۍ ته له حده زیات عکس العمل ښودل د خندا وړ دی د میوو د بوټو کرونکی انجلو د موسی نو وایي د باور د پیدا کېدو لپاره آرام تماس نیول ضرور و د موسی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
It's important that we take the foot forward to ensuring that wholesalers and growers can assure consumers that the product is safe.
دا مهمه ده چې یو ګام پر مخ لا شو د دې ډاډ ورکو او د فروشان او کرونکو استهلاکونکو د ډاډ ورکی چې تولیدات محفوظ دي. د استرالیا ځمکنیتو ته چې خارج ته صادریږي اوس د داسې فلزي آلونه تیریږي چې هر شی پکې معلومیږي. ملیسا فیتس جیرالد نوای د ظرفونو کتلې وبله طریقه ده دا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
It's possible that packaging technology will be brought on board so that people can't open the strawberries or open the fruit and put
دا ممکنه ده چې د پندکولو ټکنالوژي نه به کار واخیستل شي ځکه نو څوک به د ځمکني توت یا میوو کریټونه ونشي کولی چې پرانیزي او د ستونو په شان شیان به پکې وانه چول شي په داسې حال کې دورانکارو پسې تعقیب روان دی د استرالیا چارواکي هغه چاته غټې جایزې ورکوي چې دغه ورانکاري
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
نیوزیلند یو سل 15 کاله په خوا خسته د رای ورکولو حق ورکو هغوی پرون د غورز علم ومانځله پاموکړی دی رپورت ته چې فلمور سر را لګلې دي زامن محمد بيدته
او د نوي زلان درې صدر اعظم جاسیده آدرن ویل د اقتصادي استقلال او د برابر حقوق لپاره د دغه هواد د 19 پیړۍ مبارزه لا تر وسه دوام لري د جنوبي بحره کاهل د سیمې په دغه هواد کې د نارینه او خوځو د تنخواګانو ترمنځ فرق په 60 ډول لس فیصد که څه هم چې د کارکوونکو میاندو لپاره دا فرق تقریبا 10% دی د تنخواګانو دغه فرق د مورولۍ د سزا په نامه یادیږي د شرکتونو په ځینو لوړ رتبه مقامونو کې د ښځو استازیتوب هم کافي نه دی د نوي زلاند د 500 وتلو شرکتونو په اجرایه مقامونو کې 15 برخه مدیران دي نوی زلاند 1993 کال د سپتمبر په میاشت کې د رای ورکولو لایحه تصویب کړې وه چې په یوویشت کلنۍ کې ښځو ته په پارلماني انتخاباتو کې د رای ورکولو حق ورکړل شوی و د دغې لایحې کلیزه په ښوونځیو موزیمونو او کتابتونونو کې لمانځل کیږي او په دې باره کې بحثونه کیږي چې څنګه د ښځو او نارینهوو ترمنځ په تنخواګانو او نورو مقامونو کې برابري پیدا کړو صدر اعظم اردرن ان په پارلمان کې فعالان وستایل چې په ټولو تیرو دغو کلونو کې دا اساسي بدلونونه راوستي دي اردرن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
First and foremost a tribute to the woman who led the change to Kate Shepherd to Margaret Sievright to the 25,000 women who signed the petition in 1893. I move that this house mark the 125th anniversary of New Zealand women becoming the first in the world to win the right to vote and celebrate the contribution of women
په لومړي سر کې خوځو ته درناوی باید وشي چې دغه بدلون مشري وکړه د کیټ شیپارد مارګریټ سیب رایټ او 15000 هغه خوځو درناوی وشي چې په 1993 کال کې په غوښتنلیک باندې لاسلیکونه کړي وو ما اقدام وکړ چې دغه پارلمان د نوي زلاند ښځو 115مه کلیزه ولمانځي. په نړۍ کې لومړی ښځې وي چې د رایه اچولو حق یې لاسته راوړی و او د ښځو ونډه لمانځي چې د نوي زلاند په تیره اوسنۍ او راتلونکي ډیموکراسۍ کې اخیستی اخلي او واب اخلي. په نوي زلاند کې کارګري اتحادیې مظاهره کړې وه چې د برابرې تنخوا غوښتنه یې کوله او وایي په تنخوا کې تبعیض ته باید خاتمه ورکړه شي. مرکز ته متمایل د اردران حکومت چې یو کال پخوا قدرت ته رسېدلی دی په دې هفته کې نوي قوانین تصویب کړي چې د کارګرو ښځو لپاره یې اسانه کړه د مساوي تنخوا او غوښتنه وکړي. د نوي زلاند په پارلمان کې تقریبا 40% ښځې وکیلان دي، مګر د حکومت څخه کم درېمه برخه ښځې وکیلان دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغان میرمنو تعلیمي مرکز په سیاسي مشارکتونو کې د ښځو د ونډې په ډیریدو کې د رسنیو رول مهم ګڼي. د افغان میرمنو تعلیمي مرکز مشرې پلوشي حسن سره زموږ همکاري نوشا بی آشنا په دې اړه مرکه کړي. تاسو درو ورو
څنګه ورکشاپ سیمه جوړ کړی دا وو د پرتبا د دې سي تر سره څنګه د ټول ټاکنو په وخت کې خو او نارینه مسائل په مقابل کې حساس وو سیږي، یعنی جنسيتي جوابګويي مثبت وو سیږي. په دې معنی چې هر ریپورت یا هر مسله چې د انعکاس ورکوي هغه کې د نارینه او ښځینه مسله په توازن کې وساتي، یا مثلا د ښځو په اړه باندې بدون د تحقیق داسې راپورونه وړاندې نه کړي چې هغه د ښځو په اشتراک په ټول ټاکنه کې څه رای د هندا پایس او که یې د یو کاندید پایس باندې متضره رانه شي. نو دغه تقریبا 60 کسو ژورنالیستان چې مختلف میډیا د کابل او دی ولایت له وو نن او سبا دغه ورکشاپ کې راځي زده کړه کوي.
ولې دا فکر پیدا شو د میرمنو تعلیمي مرکز سره چې باید داسې یو ورکشاپ دایر کی او په ټاکنو کې په دې ډول د ښځو رول ته انعکاس ورکړي؟
د دې مرکز هغه دیدګا او هغه نظریې دا د ښځو باید اجتماعي او سیاسي توانمندي ته ورسیږي خپلې. نو موږ ډېر دا رقم ورکشاپونه او سیمینارونه جوړ کړي وو چې مثلا هغه ښځې چې نوې غواړي سیاست ته داخله شي هغوی څنګه آماده واوسیږي، مخصوصا هغه ښځې چې یو بګراوند ولري او مخکې د مدني ټولنې کې کار کړی وو هغوی سیاست ته داخله کېږي چې د هغوی چانسونه بهتره وي. نو دغه برنامې موږ مخکې له انتخاباتو په لاره اچولې وې چې تقریبا 90% دغه پروژه ډېره موفقه شوه او د ښځو له 90% ښځې اوس په دغه انتخاباتي مبارزه کې شامله شوې دي. مګر په دې زمان کې د موږ وظیفه دا ده چې موږ هغه چالشونه چې د ښځو په مخ وړاندې دي هغه موږ څنګه وکړو چې زمينه د ښځو د رشد لپاره په ټولنه کې بهتره واوسيږي. نو یو هغه مسله دا ده چې رسنۍ تاثیرات او د اغېز انتخاباتو باندې ډېره قوي ده، همدارنګه د ښځو د نارینه په ګډون باندې هم تاثیر اچوونکی ده.
بله، د انتخاباتو په پروسه کې د جنسیتي توازن په پام کې نیول سره رسنۍ باید هماغه نقش لوبوي لکه څنګه چې د میرمنو تعلیمي مرکز تقاضا کوي یا د دوی غوښتنه ده. ورسره نوماندانو تم چې نوې په دې عرصه کې ګام دی، دوی تم خاصه کوم روزنه په پام کې شته چې خپل اغیزمنتوب دوی هم ثابت کړي.
تقریبا موږ نوې فیصد اخیستې کاندیدانې کور کړي په خپل روزنه کې. د موږ دغه تر څنګه دا کار ده په موخه د روزنې ورکړه د مثلا بي سي بي ال ته د ښځو په نامه د ګیزې هغه خاصه ساحتي چې دغه د ښځو لپاره ده که موږ دغه ټریننګونه ډېر زیات په ښځو باندې فوکس کړو تاسو اولین مسؤلیت او سبزي د ښځو په ارتباط ده. د افغانستان ښځو ته تاسو خاص مسؤلیت لري ځکه چې دغه صحنې سیټونه په دغه حساب باندې راغلي دي.
بله، کارسنۍ همدغه څه چې د میرمنو تعلیمي مرکز تقاضا لري او خپل په مسلکي لحاظ هم رسنۍ خپل ما توازن او بی‌طرفي حفظ کی، نو دا به په ټولنه کې د ښځو نقش څه رقم وخی؟
په دې کې څه یو څه تاثیر وړاندې کی مثلا خلک ته شوکی کیږي چې ښځو ته رای ورکړي په غوبل اعتماد وکړي او افغانستان ته تغییر راوستلو کې دا یو غټ کومک دی چې د ښځو باندې باورمندي زیاته شي. او حقایق غتی خبرتی لبن خونه رسائل نو یو غت اصول بیگمداوی دی به طرفی فرضاً یوی که دی باندې تبصره کول مثلا پلانی کزا د څنګه بچای مور دي اولادونه به څنګه دي دا و چې سات پر غل ده کنه دا یو ډیر منفي هغه ده همدغه څه چې د اولاد لري دا چې پلارم څنګه اولاد لري د څه پلارو لري چې خلک تلور کوي لري او فار کور کې څو نه څنګه بچان ورته ناشي اما دا یو ځل څوک نه وایي چې دا سره چې هغه څه ته لري د دې وخت چې هغه څه چې دي او د دې اولادو ته د څوک رسیدي کوي نو دا توازن چې برقراره شي زیاده شي هغه قربانیان چې ورته انسان د کور نه د باندې کار کوي د کور د نن کار ورته دی هغه واقعي تر خلکو ته وړاندې شي بل دا چې مثلا څه چې هغه تر اوسه نه د دې څه قربانیان کې واقعي څنګه راځي په دنیا کې ثابت شوی دا چې کاته د اقتصادي داری ډیره کمرزي مثلا څه قوانین دي چې متغد کورنوي او د بچانو په فائدہ باندې حمایت دانه چې مثلا غلط خبر دي په مورې کې ناشته حمایت ده چې غلط خبر د نشول نه لګري وي
ډیره مننه په لوښه حسن کور ودان
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
اوس هم د افغانان شتي چې ځنه خکوي چې ماشومان د پولیو واکسین واخلي د عامه روغتیا وزارت د پولیو د کمپاین مسولین وای د پولیو واکسیناتورانو ته داسې روزنه ورکوي تر څو هغه کورنۍ وهڅوي چې د واکسین مخالفي دي چې خپل ماشومان ته واکسین وکړي حکمت سروش رپورټ
ډاکټر مقدسه میراج وویشت کال کیږي چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې فعالیت کوي هغه څه د پاسه یو کال کیږي چې د عامه روغتیا وزارت په چوکاټ کې د پولیو د لمنځه وړلو په بیړني مرکز کې د واکسین په لیکولو لپاره کارکونکي او رضاکاران روزي د ډاکټر میراج کاری ورځ پیلېږي
دوی ته موږ داسې د کوو چې د غي دروازې ورتګ نه شروع چې دوی په کوم شکل سره دروازه د خلکو ټکی داسې په ډیر نرم الفاظ او ډیر مؤدبانه تور باندې دوی دروازه خلاصه کی او څنګه دوی هغه خپل خبرې یا افهام او تفهیم د کورنۍ سره څنګه شروع کی بیا کچېری مثلا دوی د ته او توانه دل چې ماشومان ته واکسین تطبیق کی بیا د واکسین هغه خ طریقه چې په کوم شکل سره دوی کولای شي چې واکسین تطبیق کی
اغه له میراج وایي چې په افغانستان کې ډېر خلک اوس هم ځړ نه شکوي چې ماشومان یې واکسین سي هغه وایي هڅه کوي په دې برخه کې د خلکو په هوای زیات کړي
دوی او خې ژبې سره او خې فهم او تفهیم سره وشي کولای شي کورنۍ وه سوي نور د دوه ساس کې واکسینا چولو تخنیک دومره مشکل نه دی چې دوی بیني شي کولای زمونږ اومدستون زده کې چې بعض ولایتو کې زمونږ وطنداران دا نه مانی چې واکسین تطبیق شي دوی باید دونه استعداد ولري چې هغه ته قناعت ورکړي
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې پروان میلادي کال کې د پولیو څوارلس پیښې ثبت شوي چې نه یې په سویلي او پنځه یې په ختیځ ولایتونو کې دي ډاکټر میراج وایي د پولیو سره د مبارزې په برخه کې د ښځو رول مهم دی میراج د پولیو د واکسین رضاکارانو ته مهمې مشورې ورکوي
خو په کوم ولایتو کې چې د ښځو حضور کمرنګ یې هلته موږ ډیر خلاص تراوړنې نه لرو او مثبت واقعیت هم د غزاینو لري چې د دې لپاره چې موږ نشو کولای به د خزونه د پروګرام په صحیح شکل سره عملي کړو
ډاکټر میراج وایي چې د پولیو پر ضد راتلونکو کمپاین لپاره تیاری نیولې دا کمپاین به چې د راتلونکو دوشنبه په ورځ پیلېږي د افغانستان په وښت ولایتونو کې پلیسي چې شپږ اشاره څلور میلیونه ماشومان به پکې واکسین کړل سي
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
په کندوز کې د کتلوي معافیت مسولین وایي چې د پولیو ساسکو سره مخالفت کوونکو کورنۍ او شمیر راټیټه شوې ده دوی وایي چې 10% خلکو د عامه پوهاوي له لارې د خپلو اولادونو د واکسین کولو له مخالفت نه لاس اخیستی ګل رحیم نیازمن رپورټ را لګلې
د قندوز ولایت د کتلوي معافیت مسولین وایي چې د دغه ولایت په ټولو سیمو او لسوالیو کې د پولیو څاڅکي ماشومان ته ورکول کیږي خو یو شمیر کورنۍ چې په دغه خار کې ژوند کوي خپل اولادونو ته د پولیو واکسین له ورکولو سره مخالفت لري د قندوز د کتلوي معافیت مسول غلام جیلانی عطایی وایي چې د سیمه له علما او د کوڅې لار بابانو سره خبرې جریان لري.
خوشبختانه د تیرزل کمپاین ارزیابي چې مونږ کړي او تر اوسه پورې چې کوم ارزیابي شوی دا خوشبختانه تغیرات راغلي دي زمونږ په دغه کې د عامه پوهاوی په سیستم کې او خلک هم تشویق شوی دي. هغه کچه چې زمونږ ماشومان په تیر پروګرام کې رد یا مخنیوي کې د فامیلو د طریقه تقریبا 90% شوی دي، مخکې خو تقریبا 0% ورته ویلو، یعنی نه 0% نه 90% ته راټیټ شوي دي. او بیا هم زمونږ دغه لیزلې روانې دي او کوشش هم کوو چې علماو سره، سپینګیرو سره، وکیلانو د ګزار سره او نور مخاور سپینګیرو سره په دې رابطه باندې جریان د کمپاین کې زمونږ پرسنل هم ورسره خبرې کوي او هغوی دې ته تشویقوي چې خپل هغه ماشومان چې دوی مخنیوی کوي واکسین ورته تطبیق شي.
د قندوز اوسیدونکي عبدالمجید هم وایي چې د پولیو واکسین د دوی د ماشومانو ژوند تضمینوي او هغوی سالم رالویږي.
د پولیو واکسین په افغانستان کې ډیر مهم دی، د 15 کلونو کم عمر ماشومانو باندې باید تطبیق شي او دوی ته ورکړل شي، ځکه دا کولی شي چې هغه ماشومان چې دوی پراتلون کې د فلج مرض سره مخامخ کیږي او دوی ته د هغه مرض ګواخوي، نو د دې واکسین په واسطه باندې مونږ کولای شو چې خپل ماشوم ته یو سالم ژوند وروبخو او دوی ته سالم روغتیا وروبخو. خدای مکړه کې چیرته په کورنۍ کې یو ماشوم مایوب وي نو ټوله کورنۍ ورسره خپوي او ټوله کورنۍ ورسره رنځيږي، خو خبر دا وي چې د هغه افغان مخه د پولیو په دې دوه قطرې واکسین باندې ونیسو ترڅو یو خوشاله کورنۍ ولرو او ماشومان مو سالم او صحتمند وي.
روغتیایي کارکونکي وایي چې پولیو یا د ماشومانو ګزړن تداوی نه لري، یوازې د واکسین دوه څاڅکي کولای شي ماشومان له تلپاتې معلولیت څخه وژغوري. عام خلک هم اوس په دې پوه شوي چې د پولیو دوه څاڅکي له ګزړن کېدو څخه د دوی د ماشومانو مخنیوی کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په افغانستان کې د کاتم ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې د ټاکنو د امنیت په ساتلو کې به د افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو سره همکاري وکړي. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو هم ډاډ څرګند کړی چې د ولسي جرګې ټاکنې به د امن په فضا کې ترسره شي. ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی.
د ولسی جرګې ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو وروستۍ غونډه پرون ماښام په ارګ کې جوړه شوه. په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د دفاع او کورنۍ چارو وزارت، د ټاکنو خپلواک کمیسون او د قاتم ملاتړ ماموریت لوړ پوړو چارواکو هم برخه درلوده، پکې د راتلونکو پارلماني ټاکنو د امنیتي طرحې د تطبیق پر څرنګوالي خبرې شوې دي. د قاتم ملاتړ ماموریت ځواکونو یو لوړ پوړي چارواکي جنرال انډریو پوپاس په دغه غونډه کې ویلي چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي ترڅو د هغو 9 میلیونو افغانانو غږ ډب کړي چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره یې نوملیکنه کړې ده. خو جنرال پوپاس ټینګار کړی چې د ټاکنو د امنیتي طرحې د تطبیق لپاره به له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره هر اړخیزه همکاري وکړي. هغه ویلي هیڅ شک نشته چې ټاکنې به په امن او مسؤونه توګه ترسره شي او زموږ ژمنه تاسو ته داده چې د قاتم ملاتړ ماموریت ډاډ ورکوي ترڅو امکانات برابر کړي او له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي ترڅو د ټاکنو امنیتي پلان په ښه توګه تطبیق شي. په دغه غونډه کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د رای ورکونکو او نوماندانو د امنیت پر ساتلو ټینګار کړی او ویلی دی د هغو کسانو په وړاندې چې ټاکنې خلالوي باید جدي اقدامات ترسره شي.
په هر اندازه چې دی امنیتي قواو همکاري زموږ سره زیاتې، زموږ د زړه د ګراف توازن به ان شاء الله نورمال کیږي او موږ به کولای شو موږ ته دا پیاوړتیا راوړي چې خپل پلانونه پډیر قوت سره او پډیر شجاعت سره پر مخ باندې بوز.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو چارواکو ویلي چې د ټاکنو د امنیت ساتل د افغان ځواکونو مسولیت دی او دا بنسټونه باید د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال محمد شریف یفتلی ویل موږ په دې باور یو چې د ټاکنو په کامیابیدو او د سالم امنیت ټینګولو او په رای ورکولو کې د خلکو په ګډون سره موږ انشاءالله د نویم کال جګړه ګټو. په ټاکنو کې شفافیت، د حکومتي بنسټونو په ځانګړي ډول د امنیتي ځواکونو بې پریتوب، د ټاکنیزو بنسټونو نوماندانو او سیاسي ګوندونو یوه عمده غوښتنه ده.
قدرمنو اوریدونکو تاسو زموږ د خبرونې دوه برخې واوریدې، موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې موږ خبرونه به اوریدلې وي. اوس د دې برخې خبرونه اوریدل مبادئ.